په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنه ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی یو غړی وایي په قطر کې بنن حمله امریکا یو نور لور سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به یې د افغانستان په ګټه وي.
یو شمېر سیاسي موضوعات باندې به هم خبرې وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په کابل کې بیا نن یو شمېر خزو په یو اعتراضي غونډ کې خپل حقونه غوښتنه وکړه. د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په یو روختون کې مړ شو. د عبدالقادر خان د هیواد په اټومي پروګرام کې څه ونډه لرله له یو افغان اټوم پو سره مو مرکه کړي.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست دی، په تاسو یې فزیک پوهنه ده.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي خبرونه هم مهروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. طالبان وی په قطر کې له امریکایي لوري سره خبري مهمه دي. یونیسف د ماشومان او شوزو د حقونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ایران وی یو سل شل کیلوګرام شل فیصد غنی سوي یورانیم لري. د طالبان حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه بل نړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون بغړی احمد الله وسیق د دغه خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه سي نوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سوي شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر انجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر انجلۍ او هر هلک په ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوې ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 11مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو ښځو نن په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و د کابل په شهرناو پارک کې راټولې سوې وې. د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې او د ښځو د حقونو فعالې شکریه سادات ازادي راډیو ته وویل.
زموږ نننی پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییزه غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یو خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پر یوه طرحه کار کوي او پر اساس به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې کولای سي. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل سوې دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سوې وې. د ښځینه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره له خوښیو ډک ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولي خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه نن رسنوي ته وویل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
پا په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر پر 15مه وی چې لای سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 19مه له پاکستان سره مخامخېږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخیسي وي یا غنیسي وي ایرانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې تیره میاشت راپور ورکړی و. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل ایران د 40% غنی سوی ایرانیم او 140 کیلوګرامه لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غنی سوی ایرانیم اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړې و. د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره د 40% ایرانیم او 170 کیلوګرامو ته اړتیا وي، خو په زیات اټومي وسلو کې څه باندې 90% غنی سوی ایرانیم کارول کیږي. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې چې ایران او نړیوالې ټولنې لاسلیک کړی و، تهران اجازه نه درلوده د خپل یورانیم وبډاینه یا غلزت لدری 3.5% واړوي. د اټومي تړون نور لاسلیکونکو موافقه کړې و چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غنی سوی یورانیم برابروي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې 14 کسان هغه وخت مړ شول چې یو الوتکه نسکور سو، شاوخوا 14 نور کسان په دې پیښه کې چې نن مینزلینسک ښار ته نږدې سوي سخت ټپیان سوي دي. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډ شیبه وروسته نسکور سو، یو ډله پراشوټ بازان سپاره وو. د روسیې نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی په دې الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې دوه یې د الوتکې عمله او شل تنه یې پراشوټ بازان وو. او د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. عبدالقادر خان نن د 15 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل
He was a great scientist.
او نن یو لوی انسان و مړ، هغه یو لوی ساينس پو و چې د دې هواد لپاره په جذبه خدمت وکړ. په 1990 میلادي کال کې د سخت کار د دې سبب شو چې ټول نړۍ ورته متوجي سي. ټول پاکستانی ملت یې درناوی کوي چې په مهمو دولتي مراسمو کې به خاور ته وسپارل سي. د پاکستان دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و، روغتون ته له راوستلو وروسته یې سا ورکړې ده. تر دې مخکې ویل سوي چې نوموړی په کورونا وایرس اخته شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزل خبرونه لومړی موضوع ته، طالبان وايي قطر ته د دوی دیپلوماسي سفر بل نړۍ سره د خو اړیکو د پایل لپاره لار هواره کړي. طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دوه ورځې کېږي چې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او قطري چارواکو سره خبرې کوي. د دوحې تړون عملي کېدل، له افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د شویو بحثونو اساسي ټکي جوړوي. دا پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتي او بشري مرستو د غوښتنو سربېره په یو شمېر سیاسي موضوعاتو هم خبري وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیزه موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره د دوی داړيکو پراختیا ځندول ده. د پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه یې سره خبري کړې دي. طالبان وای پرون نا وخت ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډورو موضوعاتو ای سره خبري وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلی وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه د دوه تړون عملي کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربېره د روغتي او بشري مرستو د دوام په اړه خبري وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتي چارو کې هم دغه سنوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعات باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تم لري چې امریکا او نړیوال ټولنه یې هر سجر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوی حکومت درېدل سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال ټولنې د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی دی او ټولګډونه حکومت جوړول او له طرحه ګرډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واکتال رسیدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعت کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیوکو لاندې دی چې ګڼې ټول ګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
یو شمیر خزونن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې چې شمیر لشل کمو د کابل په شهرنا او پارک کې راټول شوی وي. دغه اعتراضي غونډه یو ګډونوال او د خزو د حقونو فعال شکریا سادات ازادي راډیو ته وویل په اسلام کې خزو حقونه خوندي دي او هیڅ حکومت نشي کولای د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. طالب چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکولی شي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا اعتراضي غونډه سره له دې چې په دغه هیواد کې پر ښځو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یو ګډونواله شکریا سادات:
برنامه امروز ما یک
دینن رزی لاریون یو سولیز حرکت و ترچو میرمن سره منسجم شي او دغه لاریون د بیلا بیلو شعارونو ورکولو سره مل و. لپخوا زیات ستونزو سره مخ شوی یو. موږ و پتیل چې د کابل په نوی ښار پارک کې سره راټول شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د ښځو حقوقو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. لدی وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړی و چې د طالبانو سخت خبرګونونو سره مخ شوي و. د ښځو په کور کې نول له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یو بل ګډونواله مریم:
من مادر، خواهر و رفیق زندگی هستم. تو بدون من زندگی کردن نمیتوانی. هیچ واکمن نشی کولی دخزو حقونو در خو لنده کری.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینه وو ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکې هم کارونو ته غوښتل شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته هم د کار اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی نړیوال د ژر تر ژره خپل هغه مرستې چې افغانستان سره ژمنه کړې و برابرې کړې. دغه ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر اندېښمنه ده چې نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران ښایي لاپسې پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي د اگست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکیو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پنو غشتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان د ننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څه هم تمه کیږي له افغانستان سره بشري مرستې تر سره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل سوي چې د مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لاپسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن نبي اغیزې ژورې وي چې ډیر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته چې لڅو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړي د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي بلکې تر دې حق وبې هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندوی هیوادونو ورکړي ده. تیر میاشت مرستندوی هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې د غژمنی لا هم عملی سیوی ندی د پوینه د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې لجمنی سره سمې ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر وایاند ویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. د وی افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي لکبله باید بشری مرستې په ځنګړو الوتکو کې یا هم د مزکل لاري افغانستان ته ورسول سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مرشونه موري د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی او اتل بلل کېده. په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه محلان منشو چې لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژي او رازونو د لیک لټورونو سره مخامخ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینې ژور خفګان ښودل او په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د خان له وسط سره سم اې د اسلام آباد په فیصل جمعات کې خاورو ته سپاري. نور د ازادي راډیو د زموږ د مشال د څنګ د همکار پامل صاحب په رپورټ کې
د پاکستان دولتي رادیو وای اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې ساه ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1988 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیستی و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وای نوموړی په اګست کې په کووډ-19 ناروغي هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1988 زیږیز کال کې د هند بھوپال کې زیږیدل او کورنۍ په 1952 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې و. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د ډاکټرا تر اخیستو وروسته هیواد تستون شو. په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډ یې د اورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ور باندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیک تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله، نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان لدارې مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هېواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ، خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی و. نوموړي چې په بلجیم کې خپله دکتورا وکړه، نو بیا یې په هالند کې په یوه اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یوړه. تاسو نوموړی په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه بیا هم زموږ د مشل راډیو د څانګې همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک د څانګې له افغان څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې قدیر خان څنګه وتوانی چې له هالند د یورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قدیر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، البته ستاسو فزیک په نه ده. کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل، بلجیم کې بیا ولاړ د هالنډي کمپنۍ یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنۍ ده چې د المان او انګلستان او هالند په ګډه و، وسیم په ګډه ده، یو سهامي کمپنۍ ده. هغه اصلا یورانکو یورانیم بډایه کوي، د هم د برېښنا ترسوی پوری چې د استوی بټیو کې کاریږي، هم د بم په سوی پوری چې د نوی سلانه نه زیاتې. نو قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي دنده پیل کړې وه. خو د کله چې د دنده پیل کړله، د سراغ خپل هدف موجود و، د هغه عکاس سره چې د تخنیکی عکسونه اخیستل، دغه سره انډیوالي واچول، مرګتیا یې سوله، او هغه عکاس د وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البوم ولرم. هغه عکاس پرته له دې چې په دې اوریت باندې بیا فکر وکړي چې دوی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او د به دې عکسونو البوم جوړ کړی و. بل اخره وخت د سوچ د کمپنۍ و برخه باید بدل شوی وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدل شوی وای، هغه زاړه باید لري شوی وای. قدیر خان د یو ټوټه د سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړل او دوی ته ویل چې دا د دې د پاریس د تکار کوم او کوم وخت به درته نه یم، یا به تقاعد لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دوی له اول نه هدف ورته معلوم او په ډیره ځیرکتیا په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول، چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دي شول چې دوی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او د الته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس په دې و چې د یورانیم بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویلې چې ډاکټر عبدالقادر خان میټالرجست یا فلز پو، په دې مو کپو کړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کني لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشينري ده. سنټریفیوژن چې دي دا ډیر تړاوی لدی سره د چټکوم ګریډ فلز باید وکړول سی په څټول باندې، باید افرز څومره مقاومت ولدی د تودوخه لپاره او همدارنګ څومره برېښنا باید سټیبلی، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخپل د فسیلټی کې وکړو چې د لپاره فلز پیژندون کې ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پوری. او قادر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب وو، خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینرانو ډاکټرانو چې هغه د موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختمانی او عمراني کار سره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلولو او یورانیم د غني کولو په برخه کې مو د عبدالقادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره مرکه واورېده. عبدالقادر خان ته په پاکستان کې په دې خاطر د یو اتل پسترګه کتل کېدل چې اټوم بم جوړ کړی او پاکستان لومړنۍ اټومي آزموینه د 1998 کال په مئی کې وکړه.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي رادیو د خبرونه په دوهم نیمای کې، البته د رواني خبرونه په دوهم نیمای کې، د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو ځانو د لټ خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاد ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. دلته وروره د شان دوه ګرانې ده، وړه ګران دي، وړې ګران دي، چای او پک ګران دي، خلک ستړي دي، مسلمان دي، صحیح شواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ولسوالۍ په مرستې راځي د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد خلک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې زړه مارا تراغلي دي طالبانو ولکني ولې ته په جلال آباد خار باندې ساتلو خانه ډیره بنظمي په خار کې روانه ده او اګني ولکي مسلمانان ولکي ډره ولکي زړه ولکي ډیر ګناه او بي خطا هیڅ ګناه معلوم نه ده او بس بنديان کېږي او ډیره لوی فجایع روانه ده. صبح اله ولکي صبح شتل کېږي دې به پښتنه وشي نړیوالې ټولنه څخه مو غوښتنه ده چې دې پښتنه وکړي. سلام
سلام ټول زړه کارکونکو ته. او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د هغه ساته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته اسکل چرشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه به نږدې سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
صاحب وروره ښه په خیر دې د تشرۍ. ما دغه یو ارزو ده چې دغه زموږ د هلمند پنبه چې دي دلته د کارخانې والا رانیسي. نو دا اگر دوی نشي رانیوالی زموږ د مسؤلینو ته دغه غوښتنه ده، د تجارت وزارت ته مو دغه غوښتنه ده چې دغه پومبا لکی یا پاکستان ته یا ایران ته اړه لار چې بند ده هغه باید ولر شي لسی او دا کدا چې را باندې را دانه چې تاسو دا کارخانه والا نه چې رانیوالای نه دی رانیوالای شي کدی وای چې موږ رانیوالای څه په دغه قیامت خو دې نه رانیوال.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت بره ولسوالۍ تاسو سره پوری کیږم. فعلا هو امنیتی ها وضع بخیر و غدا وزمون مشمده مشکل ده پروازون نشتون ده نروال پروازون ولی چه مون پروساته را غلی و تقریبا نویزو وقت خلاصی دو ده وزمون اختنا داده چی